افغانستان کې د سحر لس بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې. ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې ټاکل سوې د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار په مشرۍ یو پاکستاني هیات افغانستان ته سفر وکړي چې د طالبانو له چارواکو سره پر بیلابیلو مسایلو به خبرې کوي. د دې او نورو مطالبو تفصیل تر خبرونو وروسته. د سش کال لپاره په کندهار کې 15 اویا ماشومان په خور ځواکۍ مړستوي. طالبان وایي د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز نه دی تړل سوی. اوکراین پرون پر روسیا په یو سایبری یا انټرنیټي حمله کې د لاس درلودو تور پورې کړ. د راپورونو له مخې د سش کال لپاره په کندهار ولایت کې په لسګونو ماشومان د خور ځواکۍ له کبله مړستوي دي. ځینو کورنیو رسنیو د کندهار د میرویس روغتون د چارواکو په وینا ویلي چې تر دې مهاله 1950 خور ځواکي ماشومان روغتون ته وروړل سوي چې 15 اویا تنه مړه سوي دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې سیف د چلډرن تیره اونۍ په یو نوي راپور کې ویلي و چې افغانستان کې په خور ځواکي پراخته ماشومانو 200,000 نور ورزیات سوي چې په دې سره په دغه هیواد کې د خور ځواکو ماشومانو شمیر 3,900,000 ته رسیدلی دی. سیف د چلډرن ویلي و چې په افغانستان کې 1,000,000 ماشومان د خور ځواکۍ له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي او باید سمدلاسه مرسته ورسره وسي. طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز تړل سوی دی. د طالبانو یو مرستیال وین احمد الله وسیق تېر شپه په ټویټر کې لیکلي چې د دغه مرکز د تړل کېدو راپورونه واقعیت نه لري. د هغه په خبره د لوی څارنوالي مالی او اداري سرپرست موین مولوي شاه محمد شاهد خلکو ته ډاډ ورکړی چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز فعال دی او سرپرست هم ورته ټاکل سوی دی. تر دې مخکې ځینو رسنوي راپور ورکړی و چې طالبانو دغه مرکز منحل کړی دی. دغه مرکز په 1940 اتیم لمریز کال کې د مخدره موادو اړوندو دوسیو د څېړنې او شکیلو کسانو د محاکمې په هدف ایجاد سوی دی. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت وایي چې ډېر ژر به په بیلابیلو ولایتونو کې د کورونا ضد روغتونونه فعال سي. د دغه وزارت ویان جاوید حجیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې په بیلابیلو ولایتونو کې څو نړیوالو ادارو له کورونا وایرس سره د مبارزې د مرکزونو د تمویل مسؤلیت پر غاړه اخیستی.
چهار شفاخانه توسط آی او ام
په هرات، ننګرهار، کندهار او هلمند ولایتونو کې د څلورو روغتونو مسؤلیت منلی. یونیسف اعلان کړی چې په 5 ولایتونو کې د روغتونو تمویل په غاړه اخلي او ډبلیو ایچ او اعلان کړی چې 4-5 روغتونونه به په ځینو ولایتونو کې تمویل او مخته یوسي.
ولایات او نه هم در آینده نزدیک به دخات گرفتن.
پرون یکشنبه هم افغانستان کې د څلورویشت ساعتونو پر مهال د کورونا وایرس د 38 مثبتو پیښو راپور ورکړ سو چې په دې منځ کې یو تن مړ سوی هم دی. روغتیا وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې د کورونا وایرس د بدلې سوې بڼې اومیکرون د تشخیص لپاره تجهیزات نه لري او له مرستندویو ادارو په ځانګړې توګه د روغتیا له نړیوال سازمان څخه یې د مرستې غوښتنه کړې وه. د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي په وروستیو اونیو کې د بیلاروس او پولینډ، لیتوانیا او لاتویا ترمنځ ایثار 4,000 عراقیان بیرته خپل هیواد ته راوستلي. فواد حسین پرون د عراق پلازمینه بغداد کې د لیتوانیا د بهرنیو چارو له وزیر ګابریلیوس لینس بریګ سره ګډ خبري کنفرانس ته وویل چې د عراق حکومت د 2021 نه دی کال د نومبر له 13 د عراقي وګړو د بیرته ستنولو لپاره له بغداد څخه بیلاروس ته لس الوتنې تنظیم کړي دي. تر دې مخکې د عراق د بهرنیو چارو وزارت د فرانسې خبري ایجنس ته ویلي و چې ځینې عراقي پناهغوښتونکي لا هم د بیلاروس او پولنډ پر پوله بند پاتې دي، خو د سختو اقلیمي شرایطو او هوا له کبله یې د شمیر معلومول ګران کار دی. اروپایي ټولنې د بیلاروس زورواکی الکساندر لوکاشنکو تورن کړی چې پر بیلاروس د لویدیځ د بندیزونو په غچ کې په زرګونو کډوالو ته چې اکثره یې د منځنۍ آسیا دي، لیتوانیا، لاتویا او پولنډ ته د ور اوښتو لار ورکړې ده، خو بیلاروس دغه تورونه رد کړي او پر اروپایي ټولنې یې د پناه غوښتونکو د نه منلو له کبله انتقاد کړی دی. د جنوبی کوریا پاوز وایي شمالي کوریا نن دوشنبه لږ تر لږه دوه توغندي د سمندرګي پر لوري وتوغول چې شک کیږي بالستیک توغندي به وي. د روانه میشت د شمالي کوریا له خوا د توغندیو د ازمایلو تلرم اقدام ګڼل کیږي. د جنوبی کوریا د لوی درستیزانو کمیټې ویلي چې د شمالي کوریا له خوا توغول سوی توغندي احتمالا بالستیک میزایل وو، خو دوی نه دی ویلي چې دغه توغندیو څومره مزل کړی دی. دا تازه توغونه داسې مهال کیږي چې شمالي کوریا د جنوري پر 15 او 11 نیټه هم د ادعا له مخې تر اواز د چټکو توغندیو غبرګې ازموینې کړې وې. دغه هیواد دغه د جمعې په ورځ هم له یو ریل ګاډي څخه بالستیک توغندي وتوغول. اوکراین پرون پر روسیه په یو سایبری یا انټرنیټي حمله کې د لاس لرلو تور پورې کړ. په دې سایبری حمله کې د اوکراین دولتي ویب سایټونه له کاره لویدلي وو چې د کیف په وینا مسکو د خپل ګاونډي په وړاندې مخ په زیاتېدونکې څو اړخیزه جګړه پیل کړې ده. تیر جمعه د اوکراین دولت د یوې سایبری حمله ښکار شو چې زیات ویب سایټونه له دې جملې د بهرنیو چارو، انرژي او د ملکی خوندیتوب وزارتونو ویب سایټونه یې آفلاین کېدو ته مجبور کړل. د اوکراین د معلوماتي ټکنالوژي وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي له ټولو شواهدو څرګندیږي چې په دې انټرنیټي حمله کې روسیې لاس درلود، خو کرملین په دې مسأله کې خپل دخالت رد کړی دی. د نړۍ د ټینس لومړی نمبر لوبغاړی نوواک جوکوویچ د استرالیا له خوا تر ډیپورت یا اخراجېدو وروسته له میلبورن څخه ووت. نوواک جوکوویچ چې د کووی 19 ضد واکسین نو لګولی استرالیا ته تر رسېدو وروسته له قانوني ستونزو سره مخامخ سو او ویزه یې لغوه سوه. جوکوویچ او ورسره مل هیات چې په یوه توقیف ځای کې ساتل کېدل یکشنبه د میلبورن هوایي ډګر ته ورسول سول او د دوبۍ پر لور یې پرواز وکړ. تمه وه چې جوکوویچ نن دوشنبه د استرالیا د چینس په آزادو سیالیو یا استرالیان اوپن لوبو کې ګډون وکړي. نوواک جوکوویچ نه واره د استرالیا د چینس د آزادو لوبو اتلولي ګټلې ده. د نړۍ د چینس د غاتل په یو بیان کې ویلي چې د استرالیایي چارواکو پر دې پریکړه سخت خوابدې دی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورځو. ټاکل شوی چې یو لوړ پوړی پاکستانی پلاوی افغانستان ته سفر وکړي چې مشري به یې د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار موید یوسف کوي. د طالبانو حکومت وایي چې له پاکستاني چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او د تګ راتک د اسانتیا په ګډون پر مهمو مسایلو خبرې کوي. پاکستانی رسنۍ وایي چې دغه سفر به اړو افغانانو ته د بشري مرستو پر رسولو او په افغانستان کې د بشري ناورین پر مخنیوي متمرکز وي. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
ټاکل شوی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار موید یوسف په مشرۍ یو لوړ پوړی پاکستانی پلاوی ژر افغانستان ته سفر وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دوی بلیاد پاکستانی پلاوی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت، افغانانو په ځانګړې توګه ناروغانو ته د ویزو او د افغان کډوالو په اړه په مهمو مسلو خبرې وکړي. مجاهد افغانستان ته د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار موید یوسف د سفر کره نیټه په ډاګه نه کړه، خو پاکستانی رسنیو له هغې ډلې ډان ورس پانی تیر ورځ ناوخته د پاکستانی چارواکو په حواله ویلي چې د پاکستان یو لوړ پوړی پلاوی د جنوري 13 یعنی سه شنبه کابل ته ځي. د ډان د راپور له مخې د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار به په افغانستان کې د بشري اړتیاو د ارزونې او په دغه هیواد کې د بشري ناورین پر مخنیوي تمرکز وکړي. پاکستاني رسنیو ویلي د موید یوسف په مشرۍ د پاکستاني پلاوی او طالب چارواکو په لیدنو کې به تر ډیره په بشري مرستې، د سوداګرۍ پراختیا، روغتیايي همکارۍ او د لوړو زده کړو په مسله باندې خبرې وشي. د پاکستان دغه پلاوی داسې وخت کابل ته ځي چې د افغانستان په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان یو لړ وروستیو څرګندونو توند غبرګونونه پورته کړي دي. د پاکستان د صدر زم دفتر په دې ورستیو کې ټوټ کړی چې عمران خان پاکستانی چارواکو ته لارښوونه کړې چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د طب، معلوماتي ټکنالوژي، محاسبه او مالی په برخو کې تکړه او روزل شوي کارکوونکي د غیوات ته ولیږي. د خان څرګندونو ته د غبرګون په دوام پروند د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د عمران خان وړاندیز رد کړ او وی ویل
د پاکستان د صدر اعظم خبره نو افغانستان ته استعمالي د سیلو نه الهام ډېر ښه قدرونه لري او ډېر ښه طالبان شخصیتونه لري. افغانستان تر اوسه پورې د افغانستان حکومت هیڅ نه وه داسې خلا نه ده محسوسه کړې چې هغه خلا په پردیو د نورو هیوادو په قدرونو باندې ډکه کړي. نو افغانستان په الحال دې ته ضرورت نه لري چې نړۍ نه څوک راشي او دلته کار وکړي. البته افغانستان اقتصادي مشکلات لري، نړیوال باید ورسره مرستې وکړي له هیوادوالو سره، خصوصا په دې روان ژمي کې.
بلخوا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د عمران خان د څرګندونو په غبرګون کې په خپل ټویټر لیکلي و چې افغانستان سلګونه زره لوستې نجونې او هلکان لري چې په کور دننه او بهار یې خپلې زده کړې بشپړې کړي او بهرنیو کارکوونکو ته هیڅ اړتیا نشته. په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼو فعالانو د پاکستان د صدر اعظم د څرګندونو په اړه لیکلي چې افغانان پاکستاني کارکوونکو ته اړتیا نه لري. ګڼو دغو ځوانانو لیکلي چې په بېلابېلو برخو کې زده کړې کړي او کاري تجربه لري خو اوس وزګار دي. دا لا څرګنده نه ده چې کابل ته د پاکستان د لوړپوړي پلاوی په دې پلان شوي سفر کې افغانستان ته د پاکستاني کارکوونکو د استولو په اړه هم بحثونه کیږي که څنګه.
ازادي راډیو ته غوږیست. اوس به اسدالله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په تړاو څرغلی دي.
واشنگتن اگزامینر له افغانستان سره په یو تړلې مسأله کې د امریکایي ولسمشر جو بایدن د اعتبار او ملاتړ پر لاسه ورکولو یو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې سرلیک داسې دی: هغه لحظه چې بایدن پکې خپل اعتبار له لاسه ورکړ. مقاله لیکونکي د بایدن ځینو تګلارو ته کتنه کړې چې له مخې عام خلکو او رای ورکوونکو پر هغه خپل پخوانی باور له لاسه ورکړی. د لیکوال په باور د بایدن یو تګلاره چې عام خلک پرې خوښ نه وو هغه له افغانستانه په بې نظمه او مرګونی ډول د سرتیرو ایستل وو. واشنگتن اگزامینر دې مقاله کې لیکلي: بایدن تیره سه شنبه د اتلانتا پوهنتون دننه وینا کې د خپل ولسمشرۍ ننګه وکړه او خپل هغه مخالفان چې د قانون په اړه د سیاسي نظر مخالفت کوي کورنی دښمنان وبلل. د مقالې لیکوال ویلي: بایدن اوس د خپل ګوند لپاره هیڅ تګلاره نه لري او عام خلک پرې ورځ په ورځ باور له لاسه ورکوي. خو د لیکوال په نظر بایدن د قانون جوړونکو ترمنځ کافي ملاتړ لري. لیکوال دی برخه کې روسي او نظر پښتنو ته هم اشاره کړې چې د یوې پایلې خې 90% امریکایان داسې فکر کوي چې بایدن امریکا د یووالي پر ځای ټوټه کېدو خواته بیایي. د مقالې په پای کې راغلي: لکه د افغانستان د قضیه په څیر له بایدن شاوخوا کسان او رسنۍ د عامو کسانو غبرګونونو ته پام نه کوي. خو د لیکوال په ټکو دا به د بایدن د اعتبار وضعیت نور هم خراب کړي. له افغانستان ټول امریکایي ځواکونه د تیر کال د اگست په 13 نیټه ووتل چې ورسره د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه هم پای ته ورسیده. شرق الاوسط ورځپاڼې بیا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه یو لیکنه خبره کړې او پکې راغلي چې دغه هیواد کې وضعیت ګواښونکی دی. په لیکنه کې راغلي: بشري ډلې افغانستان کې خلکو ته مرستې رسوي، خو دا چې 20 میلیونه کسان مرستو ته اړ دي نو د بشري مرستې رسوونکو د سترګو لیدلې کیسې دردونکې دي. د لیکوال په باور له افغانانو سره سملاسي بشري مرستې حیاتي ارزښت لري، خو په خبره یې کافي نه دي او لیکنه کې سپارښتنه شوی چې د خلکو د مرګ د مخنیوي لپاره په کار ده چې نړیوال په ډاګه د افغانستان له اقتصادي سیستم ملاتړ وکړي. وړاندې لولو: له افغانستان سره مرستې باید د بشري ارزښتونو له مخې وشي او دا توپیر باید جوت شي چې افغان دولت او طالبان یو ډول نه دي. لیکنه کې راغلي: پر کابل د حاکم نظام له کابل له افغانستان سره د مرستو پخوانی چینلونه بند شوي چې عامه خدمات متاثره کړي دي. لیکوال د بیلګې په ډول یادونه کړې چې روغتیایي کارکوونکي او ښوونکي معاشونه نه لري او په اکثرو روغتیایي مرکزونو کې پیسې نشته چې د اړتیا په وخت کې د جنراتور او امبولانس تیل پرې واخلي.
د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې نن دوشنبه د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسین لګولو کمپاین پیلېږي. دغه کمپاین په لړ کې به چې 15 ورځې دوام کوي. له 5 کلونو کم عمره نږدې 4.5 میلیونه ماشومان د پولیو پر ضد واکسین سي. تفصیل له پېښوره د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال شبیر احمد جان په راپور کې.
د 18 جنوري نه د پولیو ضد کمپاین په حق باندې خیبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې کوارډینیټر عبدالباسط مشال لیډو ته دغه کمپاین په اړه وویل چې دا په 2 مرحلو کې کول شي او پکې به د 40 لکو نه سیوا ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکوي. دغه کمپین کے بعد 80,000 سیوا داسیت محکمے تربیشی اہلکاران برخا خلی چې کور په کور کوسه په کوسه بګرځي او روختونونو او د سیاحت بنیادی مرکزونو او بسونو اډو کې به هم موجود وي. داسې ولې ټوله صوبه کې دغه کمپین نه کیږي؟ نو نوموړی زیاتوي چې کومو علاقو کې د پولیو وایرس ټیسټ مثبت راغلی دی چې ورته دوی انوایرمنټل سامپلز وایي، هم هغه سیمې د دوی لومړیتوب دی. او دې نه علاوه په دغه سیمو کې د امنیت ټینګ ګامونه هم پورته کړی شوي دي. لومبه مرحله کې به دغه کمپین د خیبر پختونخوا په شپږو جنوبي ضلعو بنو لکی مروت، ټانک، ډیر اسماعیل خان، شمالي او جنوبي وزیرستان، ولې دویمه مرحله کې به پېښور، مردان، کوهاټ ډیویژن، باجوړ